شپږ بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستیو دوه خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې پاکستان منل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن پر صفري نقطه جوړه شوې دروازه لري کوي. د غراز اوري چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو سره د مبارزې د دفتر دا رپورټ چې وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی رد کړی دی. خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا اطمینان ورکړ شوی چې په سرحد کې جوړه شوې دروازه به له نن څخه نه وي. د ناټو مشر ایساب ځواکونه وایي په غزنی کې د اندړو په ولسوالۍ کې د لشکر طیبه یو مهم قومندان نیول شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ماساچوست ایالت په بوستون ښار کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د ایران په خاوره کې د سیستان او بلوچستان په سیمه کې شدید زلزله شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستان نن سره ومنل چې د ننګرهار په ګوشتي د ګوشتي ولسوالۍ ته په نږدې سرحد کې جوړه کړې دروازه بیرته لري کړې ده. دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان چې د لنجې د حل لپاره پاکستان ته تللی و نن ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی چارواکو ومنل چې د دروازې اندېښنې او شخړې پیدا کړې او موږ بیرته لري کوو. دوی زموږ سره منل چې دا دروازه به سرلننه هلته نه وي موجوده.
د پاکستان پاوز هم یو اعلامیه خبره کړې او افغان نوري سره د مسلې د حل ډاډ ورکړي. د ناټو مشر ایساف ځواکونو نن په اعلامیه کې وویل چې د غزنی پندړو ولسوالۍ کې د پاکستانی وسلوالو د لشکر طیبه یو مهم قومندان نیولې. ناټو وایي چې د قومندان په کندهار، غزنی او کونړ کې د ناټو او افغان ځواکونو په ضد په ډیرو حملو کې لاس درلود. د دغه قومندان د هویت په اړه نورڅندې ویل شوی. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په هلمند کې د زیاتې اندازې وسلو او چاودیدونکو موادو د نیولو اعلان کړی. د ملي امنیت اعلامیه وایي چې په هلمند کې د وسایطو ضد شل ماینونه او د هوا نوي مرمۍ موندلې دي. نن د ننګرهار د والي د ماڼۍ مخې ته لسها او تنه راغونډ شوي وو او د نه خوړلو اعتصاب اعلان کړی. اعتصاب کوونکو په پولیس جرګه کې د وکیل ظاهر قدیر او د هغه د ملګرو په ضد شعارونه لږدول او دوی ادعا کوله چې په سرخود ولسوالۍ کې ملکیتونه لاندې شوي دي.
د نن نه و میاشتې مخکې حاجي صاحب ظاهر موږ ته خط راکړ چې زه تاسو ته ځمکه درکوم. موږ نه 1.5 لک روپۍ مچلغه واخیستو. مچلغه مورکه شوه، فیصله مورکه شوه، ځمکه مورکه.
د ظاهر قدیری او همکار ابرار الله ویلی چې په سرخرود کې د قدیر مینا پروژې زیاتو برخوالو ته د هغوی جایدادونه ورکړل سوي او پاتې کسانو ته به هم ورسیږي. او جمهور رئیس حامد کرزی نن د امریکا د ماساچوست ایالت په باسن ښار کې پرونی چاودنې وغندلې او تاثیر یې څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د ولسمشر کرزی په حواله لیکلي چې افغانان له کلونو را په دې خوا د تروریستي حملو قربانیان دي او د خلکو د دغسې وژل کېدو درد ښه پېژني. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي نن د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د پاکستان سرحد ته نږدې شدید زلزله شوې ده. د امریکا د ادارې د زلزلې شدت 2.8 درجه شوډلې دی. زلزله دومره شدیده و چې رپورټونه وایي له دوبۍ تر نوی ډیلی پورې سیمه لرزولې او خلک سرکونو ته راوتلي وو. د ایران دولتي ټلویزیون تر زلزلې لاندې وخت وروسته وویل چې سلويشت نه وژل شوی دي خو د تلفاتو د لا زیاتېدو ویرشته. د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت والی حاتم ناروی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د زلزلې قانونو ل 15 تر 30 ثانیو دوام وکړ. د سیمې یو اوسیدونکو چې هویت نه دی څرګند په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
مردم ترسیدان اومدن بیرون از خونه شو چون شدید احساس شده شدت زیاد بود.
دی وای خلق سخت ویریدلی دی او لخپل کورونو راوتلی دی ځکه ټکانونه ډیر زورور وو. خلق لا هم لخپل کورونو د باندې پر میدانونو ولاړ دي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا وایي چې په سیمه کې استراري حالت اعلان شوی دی. ایران د سرې میاشتې ادارې ویلي لسیمې سره ارتباط قطع شوی. په دې ارتباط هر نوې پرمختګ به تاسو د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې ورسته واوري. د اروپا د پارلمان مشر مارتینوس خولز او د اروپای پارلمان مشر خوزه مانوئل باروسو د امریکا د ماساچوست ایالت د باسن په ښار کې پرونی چاودنې وغندلې. د اروپایي پارلمان مشر مارتین سخولر نن په سټراسبورګ کې په دې اړه وویل چې تروریزم په هیڅ ډول توجه نه لري. په پاکستان کې پولیس وایي چې د اپوزیسیون د عمده ګوند مسلم لیگ نواز د انتخاباتي کمپاین یو موټر نن په بم الوتی چې څلور تنه پکې وژل شوي او تر شلو زیات زخمیان دي. چاودنه نن د بلوچستان په خوزدار سیمه کې سوې ده او هدف یې په دغه ایالت کې د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر ثناء الله زیری موټر و چې له چاودنې څخه دی روغ وتلی، خو په چاودنه کې یې زوی، ورور، خورای او یو ساتونکی وژل شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو یوې ځانګړې محکمې نن پریکړه وکړه چې پخوانی جنرال پرویز مشرف په انتخاباتو کې برخه نسي اخیستلی. په عراق کې پولیس وایي چې نن د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې په چاودنو کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او تر شلو زیات زخمیان دي. پرون هم په عراق کې د چاودنو له امله لږ تر لږه پنځوس تنه وژل شوي وو او تر دریو سوو تنو زیات زخمیان وو. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي داسې انګیرل کېږي چې شمالي کوریا به د راتلونکو څو اونیو په ترڅ کې نور تحریک کوونکي اقدامات هم وکړي. جمهور رئیس اوباما نن د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې اداره فکر نه کوي چې پیونګ یانګ د دې توان لري چې اتمي سرګلوله په لرې واټن ویشتونکي بالستیک میزایل کې ځای پر ځای کړي.
ل ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان حکومت وی پاکستان اور سره منل چې د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې پر سرحدي سیمه جوړ شوې دروازه به لری کړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې د دفتر روسي رپورت به اساسه ګڼلې ده. د ولسی جرګې د ښځو چارو بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان په جګړه کې لخکل خو غواړي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره خپل ګامونه ګړندي کړي.
تر اخیرو کې وښودل شو چې مخالفین اکثرا د ملکی خلکو نام ګټه پورته کوي او خپل سپار ګرځي.
د دفاع وزارت وایانو چې د ملکی خلکو د مرګ شوبله پړای څرګندونه کوي. د افغانستان د ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ یو تازه څېړنه ښیي چې په ځینو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړو څرنوالۍ او نشټوالي عدالت ته د ښځو لاسرسی کم کړی دی. په روانه خبری مجله کې د امریکا په بوسټن کې ښار کې د وروستیو بمی چاودنو وروستی حال درکو. ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. افغان چارواکي وی پاکستان اور سره منل چې د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن پر صفري نقطه جوړ شوې دروازه لري کوي. پاکستان روس لاغي دغه پریکړه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه پورس وویل چې د دوشنبه پورس د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرخې د پاکستان لخوا دروازه بد دوړ هوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي. د دفاع وزارت چارواکي چې په همدې سیمه کې د پاکستان لخوا د یولس امنیتي پوسټو د جوړولو په اړه هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړي وایي چې لا تر اوسه په دې برخه کې کومې نتیجې ته سره نه دي رسیدلي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پلاوی په دې سفر کې د پاکستان پوز د اپراسیون له رئیس جنرال اشفاق ندیم او د کشف او پلان جوړولو لمرسیالانو سره کتلی دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان چې پاکستان ته د تللی پلاوی مشري هم کوله د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی پوځي مشرانو موافقه کړې چې نن به د جوړکړې دروازه بیرته ړنګ کړي.
یو صحبت رسمي داشتم با جانب پاکستان.
له پاکستاني خواصرمو رسمي خبر درلوده او نتیجه داسو چې پاکستاني چارواکو ومنل چې د دروازې اندېښنې او شخړې پیدا کړي او موږ بیرته لری کوو. دوی زموږ سره منل چې د دروازه به سرلننه هلته نوي موجوده.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوزي عملیاتو مشرانو د دې موضوع او په ګډه پوله کې د ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې کړي او دا ستونزه یې حل کړې ده. پاکستان د حمل د میاشتې په شپږم نیټه د ننګرهار ولایت د گوشتي په ورسوالۍ کې د ډیورند د صفري نقطې په اوږدو کې د دروازې جوړول پیل کړل. افغان چارواکي وایي چې د دې دروازې د جوړولو کار 80% پر مخ تللی. د غراز د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان په همدې سیمه کې یو لس امنیتي پوسټ هم له خپل پخوانیو ځایونو څخه ډیورن کرخې ته نږدې انتقال کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لدی عمله د دوشنبه پورې سخت خبرګون وخود. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پاکستان دا کار د دواړو هیوادونو او د نړیوالو اصولو خلاف عمل وباله او وی ویل چې افغانستان به د دې جوړې کړې دروازې د لری کولو لپاره له هر ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان وایي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره یې ډیبرانډ کرښې ته نږدې د یولسو امنیتي پوستو د لیږدولو په اړه هم خبرې کړي، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي که څه هم خوشبیني ښیي چې پاکستانی چارواکي به د دې نوې جوړې کړې دروازې د لرې کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، خو وایي که چیرې داسې نه شي په هکله به یې د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي.
و امریدل چې افغان حکومت وی پاکستان منلی چې د ننګرهار په گوشته کې به د صفري نقطه باندې جوړ شوې دروازه سمدلاسه لری کړي. په عین حال کې اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې د دې کرخې سره نږدې خلکو ته د بیا رغونې کارونه وکړي او ورته ضروري اسانتیاوې برابرې کړي. احمد زبیرشمن په رپورټ لري.
د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرخه پرتو سیمو ته د بیا رغونې د تازه کارونو د ترسره کېدو د پریکړې یو هدف د بهرنیو لاسوهنو مخنیوی دی. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان از مدت بیسو برای
دی وایي د افغانستان حکومت له مودی رئیس هڅه کوي په سرحدي سیمو کې خپل پراختیایي پروګرامونه پراخه کړي تر څو د بهرنۍ لاسوهنې او بیلابیلو نورو پروګرامونو په وړاندې د سیمو ظرفیت لوړ شي، او موږ هیله منو چې د دې پروګرامونو په تطبیق سره د دې ولایتونو امنیت ښه شي او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي. د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې د گوشتي ولسوالۍ په شمول په سرحدي سیمو کې د بیا رغونې کارونه زیات کړي. په غونډه کې د مالیې پوهنې او کلو د پراختیا وزارتونو ته لارښوونه شوې چې په دغو سیمو کې ښوونځي، کلینیکونه او سړکونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې دغه پریکړه کوي چې پاکستان د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه نوې دروازه کښېنوله او په تیرو څو کلونو کې په دې کرښې خپل نوي تاسیسات جوړ کړي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي افغان حکومت په دې توګه غواړي د ډیورنډ په کرښه پرتو سیمو کې چې د پاکستان تر ګواښ لاندې دي خپل حاکمیت تثبیت کړي، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي پر حکومت بې باوره دی چې وبه کولای شي په دوامداره توګه په دې سیمو کې د بیا رغونې کارونه وکړي.
زما نظر دا ده چې مالور سیاسي ده، موسمي ده، بیا نو دومره جدي نه ده چې سړی پکې فکر وکړي. بل خبره هم دا ده چې دولت وزیران ته ور کړ چې تاسو هلته مکتب جوړ کړئ، کلینیک جوړ کړئ، یا چاپخانه جوړ کړئ. دا باندې د پاره چې خلک چې په هغه طرف کې دي د پاکستانیانو طرفداري ونه کړي، بیا د پاکستانیانو داسې معلوم شي چې دا خاوره د افغانستان ده، موږ پکې آبادي کوو او باسازي کوو. دا یو سیاسي خبرې
تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان حکومت به وکولی شي د ډیورنډ پر کرښه د پرتو سیمو خلکو ته د بیا رغونې د کارونو د ترسره کېدو په اړه خپله ژمنه عملي کړي او که نه، خو د راپورونو له مخې اوس د اکثرو دغو سیمو خلک چې افغان دولت ورته په تیرو کلونو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې په بېلابېلو برخو کې خپلې اړتیاوې له پاکستانه پوره کوي. ځینې کتونکو وایي دغه حالت د دې سبب هم شوی چې پاکستان د ځینو دغو سیمو پر خلکو خپل سیاسي او فرهنګي اثر وساتي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر وروستی راپور به اساسه ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په افغانستان کې مخدره موادو په تولید کې په وروستیو درې کلونو کې پرله پسې زیاتوالی راغلی. خو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر ضد عملیات پیل شوي او سرویخي چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت او تولید کې کموالی راغلی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې د کوکنارو د تولید د زیاتوالي په حق له راپور په کلکه سره رد کړ. د دې وزارت مرستیال انجینیر ابراهیم اظهر د سې شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې څانګې چې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی ښودلی د منلو وړ نه دی. د وویل دا راپور د علمي څېړنو پر مټ نه دی ترتیب شوی او پرته له دې چې تشویشونه رامنځته کړي نور څه نه دي.
وزارت ورزلای مواد مخدر به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئله را قطعا رد میکنه.
له مخدره مواد سره د مبارزه وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب دا مسئله په کلکه سره ردوي. په 2001 میلادي کال کې پر څه باندې 100,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه چې د عملیات په نتیجه کې پکې 28,000 هکتار وړول شو او د کوکنارو کښت پکې کم شو.
یو ان او ډی سی یا د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو ضد ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په وروستیو درې کلونو کې په دې هیواد کې د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی راغلی او له دې څرګندیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو د کر او تولید پر ضد لس کلنې مبارزې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د دې ادارې مشر ژاک لوک لیماهیو ویلي چې اټکل کوي په دې هیواد کې به د کوکنارو د کښت زیاتوالی یو نوی لوړ ریکارډ جوړ کړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه په ټول هیواد کې سباندې 20,000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. نو څنګه کیدای شي په تولید کې زیاتوالی راشي؟ مرستیال وزیر ښاغلی اظهر دا هم وویل چې د کوکنارو د تولید اندازه د منی په پیل کې څرګندیږي او اوس یې په هکله راپور ورکول علمي بڼه نه لري.
ای پیش از وقت است انوز ما تیمای خود به ساحاتی که اونجا کشت کوکنار صورت میگیره و تولید صورت میگیره نرسیدن و...
دا مخکې له وخته دی. تر اوسه زموږ ټیمونه هغه سیمو ته چې کوکنار پکښې کرل کېږي او تولیدېږي نه دي رسېدلي. بیا له هغو علمي راپورونو چې د ځمکې او هوا له لارې برابرېږي قضاوت پرې کېږي چې تولید زیات سوی او که نه، او کار د سنبلې په میاشت کې ترسره کېږي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس په ننګرهار، کندهار، زابل، فراه، هرات، نیمروز، هلمند، کندوز او لغمان ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د اړولو عملیات روان دي او توانېدلی یو چې سلګونه جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړو. سره له دې چې د دې وزارت چارواکي د مخدرو موادو د کښت او تولید پر ضد د مبارزې د پراخوالي خبرې کوي، خو راپورونه وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې په ناامنو سیمو کې مخه ونیسي. راپورونه دا هم وایي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې کوکنار پکې تولیدیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده. ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو د کمیسیون د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې جګړې ستراتیژي بدله کړي. دوی په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په څو ولایتونو کې په پرله پسې ډول داسې پیښې شوي چې لسګونه تنه پکې مړه او ژوبل شوي دي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې تل یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه کړې او لا یې هم کوي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسیون په هیواد کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون مشر فوزي کوفي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې له حکومت او نړیوالو ځواکونو وغوښتل څو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خپلې جګړې ستراتیژي بدله کړي. میرمن کوفي همداراز په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د خپلو جګړو پر مهال د ملکي خلکو ژوند په پام کې ونیسي.
افغان دولت او په خاصه توګه بهرني ځواکونه باید د خپلې جګړې ستراتیژي بدله کړي. دوی دې ته اړتیا لري چې خپل پام هغو ځایونو ته واړوي له کومو ځایونو چې جګړه سازماندهي کېږي. دوه هم دا چې تورېستي ډلې باید د خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته چې د سپر په توګه کار ورنه اخیستل کېږي، او په پای کې د دې جګړې انساني قیمت ډېر لوړېږي.
د ملکي تلفاتو په هکله دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو لکه فراه، زابل، کنړ، تخار او ځینو نورو ولایتونو کې د جګړې پر مهال ملکي خلک ووژل شول. په زابل ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په یوې وروستۍ چاودنه کې د یوې کورنۍ اته غړي چې په یوه موټر کې سپاره وو ووژل شول. دا ډول ماینونه اکثره طالبان، افغان او بهرنی عسکرو تک دي چې کله کله پرې ملکیان هم برابرېږي. تر هغې مخکې د افغان حکومت په وینا د ناټو په بمبارۍ کې په کونړ کې د 12 ماشومانو په ګډون 12 ملکیان هم ووژل شول. د دارنګ پیښو په هکله ناټو ځواکونو تل ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو لخوا ملکي تلفات ډېر کم دي چې د مخنیوي لپاره بیا هم هڅه کیږي.
ډېره برخه ملکي تلفات په مخالفینو پورې اړه لري. زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو پورې ډېره کمه فیصدي اړه لري. په اخرو کې وښودل شو چې مخالفین اکثرا د ملکي خلکو نام ګټه پورته کوي، هغوی خپل سپار ګرځوي او د هغوی د مال نه مثلا عملیات کوي او یا ماینونه ږدي یا ځانمرګي بریدونه کوي. زمونږ د ملي دفاع وزارت پالیسي کاملا پاک او روښانه ده او موږ ملکي تلفات په هیڅ صورت باندې نه منو او د دې پاک لباندې کار کو چې ملکی تلفات صفر تر اخته کو چې بیخی نه وي.
د ملګرو ملتونو دفتر د خپل 2012 میلادي کال پر رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په دې کال کې ملکی تلفات 23% زیات شوي دي. په دې رپورت کې د ملکی تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین ښودل شوي او په کې راغلي چې 40% ملکی تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان خزو د سولې امنیت انسټیټیوټ په تاسو سره کې مور دل چې وای په ولایتونو کې او بخې د افغان خزو د سولې امنیت انسټیټیوټ یو تاسو سره کې چې په زینو ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځنګړو څارنوالیو نشټوالي عدالت ته د خزو لاسرسي کم کړی دی. د انسټیټیوټ د سه‌شنبه پر ورځ یو رپورت په خبرولو سره اعلان وکړ چې باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي رامنځته شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د مهال د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ فعال دي. په دې اړه نسیم شفق رپورت لري.
د افغان خزو د سولې او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون عملي کېدل څرګندوي چې د خزو د دوسیو د سیړلو لپاره د ځانګړو څارنوالیو موجودیت د دوی پر وړاندې تاوتریخوالي کموي. د دې انسټیټیوټ لخوا په کابل، هرات، بلخ او هلمند کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون تطبیق سیړل شوی. د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ اجرایوي مشر وجما فروخ د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یو راپور د خبرېدو پر مهال چې په روانه میاشت کې برابر شوی خبريالانو ته وویل چې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره په ولایتونو کې د ځانګړو څارنوالیو رامنځته کېدل دي.
مو په څلور دېرش ولایتونو کې نورو ځانګړو څارنوالیو ته اړتیا لرو. هغه ارګانونه چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي نشته. د بېلګې په توګه په هلمند کې د امن کورونه نشته، د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ نشته، حتی په څارنوالۍ کې یوه ښځه هم نه لیدل کېږي. همدا د دې لامل ګرځي چې په دې اړه قضیې ونه څېړل شي.
وجمې فروغ وویل چې د ښځو لپاره په اتو ځانګړو څارنوالیو کې په یو کال کې له 1.5 نه تر 1100 پورې قضیې ثبت شوي، خو د دې په خبره کم شمېرې څېړل شوي. د افغان ښځو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ د راپور لمخې تر اوسه پورې په کابل، هرات، بلخ، بامیان، بدخشان، ننګرهار، پروان او کاپیسا ولایتونو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ فعال شوي دي. په دې راپور کې ویل شوی هغه قضیه سمې او په وخت نه دی سړل شوی چې د پولیسو لخوا اړوند اورګانونو ته استول شوی دی. خو لوی سرنوالۍ وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي سرنوالۍ رامنځته شي. د لوی سرنوالۍ اداري او مدني مرستيال عبدالوکیل امینی وویل چې دوی په دې برخه کې د بودیجې لکموالي سره مخامخ دي.
ما به شما وعده میتیم در استراتیجی 5 سالی
مونږ له تاسو سره ژمنه کوو چې د لوی څارنوالۍ په 15 کلن استراتیجی کې به د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړي څارنوالۍ جوړ شي. دا څارنوالۍ غانې به د افغانستان په څلور د شولایتونو کې رامنځته کړو او دا زموږ د کارونو په لومړی توګونو کې راځي.
د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ پر راپور کې دا هم راغلی چې د محاکمو او سرنوالیو ناسم او پڅکاری بهیر په ځینو مواردو کې خزو پورې د اړوند دوسیو د تړل کېدو سبب ګرځیدلی دی. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له ډیرو هڅو سره سره اوس هم د خزو پر ضد تاوتریخوالی کیږي او د هغوی حقوقو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په حالاتو کې رپورټونه وایي چې په ایران کې نن سخته زلزله شوې ده. د دې زلزلې ټکانونه په شاوخوا سیمو او هیوادونو کې هم محسوس شوې دي. دا چې په افغانستان کې آیا د دې زلزلې ټکانونه محسوس شوې که څنګه، له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، آیا هلته هم زلزله محسوس شوې؟
بل لومړی تاسو اوریدم سلامونه وړاندې کوم. نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې وې، 3 بجې څخه باندې ما په خپله دا احساس کړ چې سیمې شورې همداشان نور خلک هم احساس کړي وو، یعنې په فرا کې، په نیمروز ولایت کې، همداشان تهرات پورې، تا سیمه چې بلوچستان او بلوچستان په نامه هم پخوا یادېده، ایران ته ډېره نږدې ده، دلته هم زلزله شوې وه. زلزله ډېره خفیفه وه، کوم خاص خسارات نه لري، خو یوازې ویل کیږي چې د نیمروز ولایت په چربرجک ولسوالۍ کې هلته یو څه تکانونه ډېر واضحې زړې خونې چې وي هلته هغه چپه شوي دي. خو لکه څنګه چې ما معلومات اخیستي کوم چا ته زیان نه لري. د همداشان د فراه ولایت ځینې ولسوالۍ هم لکه داسې جوی نقطه ریکا او دا سیمې چې ایران ته نږدې وي هلته هم ډېر تکانونه احساس شوي دي. یعنې دومره شوي ده نه وه چې دغه ولري خو بیا هم تکانونه احساس شوي دي. په فراه کې هم دا احساس شوي دي. نو دغه وروستی حال نور جزئیات کوه بیا به د اورېدونکو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. وام اوریدل چې په ایران کې سخت زلزله شوې او په افغانستان په فراه ولایت او نورو سیمو کې هم دغه راز پاکستان په بلوچستان کې هم د دې ټکانونه محسوس شوي دي. که څه هم چې رسنۍ وایي او ایراني مقامات وایي چې څلوېښت کسه تر اوسه پورې په دې زلزله کې وژل شوي دي او د دې دا چې د دې زلزلې عمق او هغه مرکز د ځمکې په تل کې او په دې خاطر د زلزلې تلفات تر اوسه کم دي. دا چې په راتلونکي کې د زلزلې تلفات څومره کېږي په دې اړه د ازادي راډیو په خپرونو کې تازه معلومات درکو.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. اوس هم د امریکا په بوستن کې د ورسېو 14 حال درکو. د دوشنبه پر ورځ امریکا د متحده ایالاتو په بوستن ښار کې د ځغاستې د سیالیو پر مهال دوی بمی 14 او شویل تر لګ درې کسان یې وژل او شاوخوا یو سل 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د جمهور رئیس په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د حملې غندلې دي. په دې اړه ورسې حال جنقه الکوزی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو په باستن ښار کې د دوشنبه د ورځې بمی چاودنې او ترورستي حمله په کلکه غندلې دي. جمهور رئیس کرزی ویلي افغانان چې له څو کلونو راهیسې له ترورستي حملو او ملکي تلفاتو څخه کړیږي له هر چا زیات د دې ډول پیښو درد او کړاو حس کولای شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم دا چاودنې غندلې او له قربانیانو سره خواخوږي اعلان کړه.
I condemn this senseless violence which is all the more appalling.
زه دا به اساس شخړه غندم او دا په داس یو ځای کې شوی چې خلک پکې د نړۍ له بیلابېلو برخو څخه د سپورت او همغږۍ په مقصد راټول شوی ول.
Sportsmanship and harmony.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خبريالانو ته وویل د پیخي پاړه د دوی څړنې روانې دي او د عامل یا عاملینو له معلومولو وروسته به پریکړه وشي.
We're still in the investigation stage at this point.
مونږ لا هم دا مهال د چرنې په پړاو کې یو. خو وړم چې یو ځل بیا دا خبره وکړم چې مونږ به د حمله عاملان پیدا کوو او مسول به بولو.
And we will hold them accountable.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د باستن ښار باندې حمله یو وحشیانه جنایت بللې او د خپل هیواد د مرستې وړاندیز یې کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو وستر ویلی د سې شنبه په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د دغه پیښې له امله سخت ټکان خوړل او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې او دغه راز د ټپیانو د زرخ کېدو هیله کړې ده. راپورونه وایي د امریکا په نیویارک، واشنگتن او لاس انجلس ښارونو او د برېټانیا په لندن ښار کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا فدرال ادارې د چاودنې د ځای له پاسه د الوتکو الوتنې هم بندې کړې دي. د باستن د ښار بمی چاودنې په داسې حال کې وشو چې د نړۍ له بیلابېلو برخو څخه په زرونو لوبغاړو د ماراتان په نامه د 240 کیلومترو منډې یا ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و او په زرونو کسانه د نندارې لپاره راټول شوي ول. د باستن ګلوب خبریال ډیوډ ابل د چاودنې په ځای کې و او وایي زه د سیالیو پایلي کې ته نږدې له لوبغاړو څخه 4 متره وړاندې وم او فلم مې اخیسته. د یوې قوي چاودنې غږ مې واورېد او سترګې مې چې خلاصې کړې ومې لیدل چې څه پېښ شوي. دا زما په ژوند کې تر ټولو وحشتناکه صحنه وه. زیات شمېر خلک په وینو کې لیت پیت د ځمکې پر مخ پراته ول. خېښې ماتې شوې وې او د خلکو ټیل ماټیل او ګډوډ حالت و. د باستن د ښار د سیالۍ د امریکا په کنیټیکټ ایالت کې د نیو ټاون ښار په یو ښوونځي کې د 26 وژل شوو زده کوونکو په یاد جوړه شوې وه. دا کسان په تیر دسمبر میاشت کې په ډزو کې وژل شوي وو. د امریکا د استخباراتو فدرال اداره یا FBI د تحقیقاتو چارې پر مخ وړي خو تر اوسه کوم مشکوک کس نه دی نیولی. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
په دې لړ کې یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی ذکر کړی وایي چې تر هغې چې پاکستان ونغوړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. دغه راز یو بل اوریدونکی د پکتیا ولایت څخه لیکي چې د افغانستان حکومت باید ټول شخصي او دولتي درملتونونه او شفاخانې سروې کړي تر څو په افغانستان کې د غیر معیاري دواګانو د داخلېدو مخه ونیول شي. میرویس د میدان وردګ له نرخو لسوالی څخه وایي باید د انتخاباتو لپاره د دوی په سیمه کې د افغانانو په خوخه مرکزونه جوړ شي. د پکتیا ولایت له څمکنې ولایت سوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې ویلي چې په دوی په سیمه کې او بازارونو کې ډریوران په ډېر تیزی سره موټر چلوي او چې له امله زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بې ګناه کسان پکې مړ کیږي.